د سهار لس بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په یو شمېر سیمایزو همدارز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د لیکنو د مهمو ټکو ترڅنګ د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پانه هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې مجید بابر به وړاندې.
د پاکستان پوځ دا وکوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په تخیلو کې 22 وسلوال وجلي دي. نواز شریف او جنرال راحیل شریف نن په دوه ورځني سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا وایي روس په یوکرین کې نوی هوایي دفاعي نظام نصب کړی دی. خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شوو وسلوالو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي، خو د دغو وجل شوو وسلوالو د شناخت په اړه هیڅ نه دي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیره شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري پس له هغې شوې چې تیر ورځ په یاده سیمه کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخطې وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عرب په دور دنه دوره ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماستر طارق تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف به د دې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورت حال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکیې ولسمشر په بلنه د چناکلي جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په موخه استنبول ته پرون رسیدلې ده. خبر پاڼه دې ته ویل چې په دې سرورودني سفر کې به ښاغلی حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د آذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون رسنو ته د انټرنیټ په ذریعه جاری شوې ده ویل شوي دي چې سبا سهار 5 بجې به د سپرلي د عملیاتو پیل کیږي چې هدف به یې په افغانستان کې میشته د بهرنیو ځواکونو اډې، په خاصه توګه مستقلې پوځي اډې، د افغان حکومت چارواکي او پوځي تنظیمات او د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وي. دا مهال د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس د وسلوالو پر ضد زیات عملیات افغان ځواکونه په خپل سر کوي. په افغانستان کې د ناټو نوی مشن چې د روان کال د جنوري د 9 نیټې نه پیل شوی دی افغان ځواکونو ته په روزنه ورکولو مبني دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری تیر ورځ وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کیږي او د خواخوږی غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالف وسلوالو له لوري ووژل شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونی څخه اشرف غنی د یو شمیر صحوي قول اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس لپاره خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پر مختللو وسایلو سنبال دی. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری حرف وویل چې د تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکراین په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پرځای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکراین شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په موخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون پالي ځواکونه په یوه لویه برخه د خانی په سامانونو په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یوې ډزبندې د لوسنامې تر مخه ممنوع سیمې دي. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د مدیترینی یا بحیر روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسلز د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاقوړونکي ته کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له مینځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران په دغه راس په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره یورپي یونین مشرانو دا غونډه وروستو له هغې رابللي چې د تېرې تور پر ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. وروستۍ خبر دا چې د هالینډ پلټونکو د یوکراین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 12مه د ملیشیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 سورلو ملی سره وغورځېده. د هالینډ د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یو شمېر زیورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو یو شمېر عکسونه موندلي دي. یوکراین او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندي ویشتلې وه. روس دا تور رد کړی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندي ورکړی دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تیر ورځې په کړو هوایی بریدونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوز مشر د یمن پر شخړه له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره نن سعودي عرب ته ځي. د چارو یو شنونکي وایي پاکستان غواړي له سعودي عرب سره یې د اړیکو خرابېدو احتمال له منځه یوسي.
پاکستان نه غواړي چې د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دوره هم د دې یو کړی ده.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو کېدلو لپاره حکومت تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ جنسا د خلکو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو د نشتون په صورت کې که هغلته بلدیاتي انتخابات و هم کړل شي ګټې به قبایلي ولس ته ونه رسي. او د پاکستان د مرکزی حکومت یو رپورٹ وایي د هغه هیواد سلګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیم د قائمه کمیټې غړی د هغو هڅو یادونه کوي چې د صوبی حکومت یې سکولونو ته د زیاتو ماشومانو جلبولو په موخه کوي. یو شمېر نور رپورټونه اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنۍ موضوع. د پاکستان پوځي مقامات وایي د هغه هیواد هوایي ځواک د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ سمود مخکې دغه سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړې وه. په دغه اړه اورو له پېښوره د ذبیح الله شفق رپورټ.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا ISPR د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډېری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه یې راتر دې دمسه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شر وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په تخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبې په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق ځدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي وو. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د ادعا پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړي توګه د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره ریاض ته ځي. یاد وړ مشران دا سفر تر هغه ورسته کوي چې د پاکستان پارلمان د یمن په شخړه کې د بی‌طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې چې د ځینو عرب هیوادونو له سخت غبرګون سره دغه د پاکستان پارلمان پریکړه مخامخ شوې ده. په دغه اړه بیا هم له پیښور د زبی شفق رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پرون مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تیر یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بی‌طرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوز د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي حسن خان په دې اړه وایي
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. نو دا وره هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوه بل د سعودي عرب د فوجي او کوم چې دولتي اهلکار دي هغه سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا خپله پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه دی او بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي.
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوی هم ریاست سفر نه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیل سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت اوسېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه پورې کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وایي دوی انتظار باسي چې په دغه اړه قانون سازی وشي او تر هغه وروسته دوی وکولی شي د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې په دغه لړ کې د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل
الیکشن چې کمپیوټر شروع دي دا په کلان طرف ته خبر کوم څه پوری دا راو ایس چې دا الیکشن شو نه دی ستارت اما ایک جوړول یا پرنسپل ایک جوړول یا قانون ساتي کول دا د کومو او دا د فنسازي دارو کار دی که په کوم ورځ باندې قانون سازي دارو په تلو کړ چې دا تا کې به د دې الیکشن کې د الیکشن کمیشن په پاکستان د ټولنا و نه نه ایني دي مداري دا چې الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو کوم په خبر په کوم پاکستان کنډکټ کول شو موږ په فاټا کې کنډکټ کوو باندې هغه نشته موږ باندې کنډکټ کوو چې قانون سازي وشي.
د لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي څه حل ځلې کوي. په دې پښتنه قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی محمد جمال الدین وای
په دې کې موږ د اسمبلی په حضور باندې خبره کړې ده او ګورنر سره مو خبره کړې ده او په سرسام کې مو خبره کړې ده او په پریس باندې مو خبره کړې ده او د دې په حواله سره موږ قبایل سره ممبران دي په دې مو خبره سره کړې ده او د دې کسانو مو د کی لګولې او تاسو دې لپاره قانوني یو لار وباسي چې موږ په دې باندې په مخ سره وړاندې لاسو کار ان شاء الله د قبایل په مسله شو د موږ د قبایلی ممبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړې جنسینا د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتی نظام هله ګټه وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي
د دې نمنګ تیر شو بلدیاتی انتخابات شوی دي دلته کونسلران جوړ شوی دي او دا نه نتیجې موږ ته پته لګیږي چې هغه څه کړی دی او څه نه دی کړی د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی د یو ټی سی آر د تنظیم د پولیټیکل بلاندې څو پورې د دستور زمنګا بدل شوی نه او د اف سی آر سیستم خطا شوی نه نو اسی کولو څه فائدہ نشي دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه د کونسلر پاره کې نه دا څه فائدہ ده
د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو امنیتی حالات هم د بلدیاتی انتخاباتو په لاره کې لوی خندې داراز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
چې د حالات وجنه د فټینو یت وو مکمل سرسر بدل دی خو بیا به هرال موجوده چې کوم دمیر گورنر دی هغه په دې شکل یې سیر دی کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فټې نظام بدل شي او د بلدیاتی انتخاباته ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاوي شي که په نیچل شته په دغه خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر داتا چې کوم دغه مراحت ملاوي شي نور څوک بده مراحت نه پته کی نه چاته د ګل ضرورتي چاته د ګل ضرورتي چاته د نکاري ضرورتي قبل دیا چې انتخاب شفاف وسول او کسلی کسونو مختار وغلل زه دا یی چې د اثرات انسان په ټول ملک کسلی اثراتي
سیلون کې دا نظر لري چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي او د غلطه د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي دا سیړونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتی انتخابات اولنې قدم ګڼل کیږي
زما همکار منور شاو پاکستان پیپلز ګوند نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د تجارتی لارو په دغلل کې د راپورته شوې سیاسي ناندره پاړه ټول ګوندیزه غونډه بدلې ده پیپلز ګوند ټول ګوندیزه کانفرنس بدلو دغه پریکړه پرون د چهارشنبې په ورځ د پارټای د مرستيال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه د غونډې ګډونوال خونزاده چټان د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکل سره د مرکې پر مهال ویل چې په دغه موقع په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو غوښتنه هم شو
منګه چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړي یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتی الیکشن کې یو جناب محترم اصف علي زرداری سه په 2013 کې د پارټای د پارلمان ارډیننس راوړی وو خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې یو پاتا کې بلدیاتی الیکشن نه کیږي نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی بل چې کوم چاینا ته کوم لار بږي او په کوم کوم علاقو باندې به په هغه باندې خبره وشوله او پاره کې جناب محترم اصف علي زرداری چې د ټول پارکو د سیاسي مشرانو میټینګ راوخته دي چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي زمونږ وزیر اعظم صاحب دا څنګه چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی بلکې دا ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی او دا غرور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه دا څنګه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې موږ نور وسو او وزیر اعلی ګان نو گورنر نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه کې موجود وو او موږ دې خبرې وینو ارم ټول دا ښکاري چې دې ټول نزیته په دې چې کوم دانو دا پنجاب دا نو د دې وجه نه کوم چې ولې شو بي دي بلوچستان دې هغه پښتونخوا دا په هغه کې ډېر زیاته احساسې مې ورومې دا نو هغه دې لري کولو ته پرانه د ټول سې سې دا ته میټینګ د تاریخ په وخت دې
خو خو نه دې چټان سي باول په دې خبر وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتی انتخابات په والو خو د غښتنه وسو چې دلته د انتخاباتو څخه عملاً به څه کوي پیپلز پارټي
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اصف علي زرداری صاحب د قبایلو یو لوی جرګه راغوښته چې په هغې کښې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کښې دي د هغې نمایندګي به په کې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. مونږ غواړو چې په قبایلو کښې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه چرکې چې کوم سفارشا دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي اسمبلۍ کښې هم په سینټ کښې.
د پیپلز ګوند له یو غړي اخونزاده چټان سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ د مرکه اورېده.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورټ کې ویلي چې د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر دولتي اداره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 2.5 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت د کال 2013 او 2014 په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په تیرو څلورو کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورټ له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 15.5 لک ماشومان یوازې په خیبر پښتونخوا کې له سکولونو نه بهر دي او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجې نه شاړ پراته دي. په خیبر پښتونخوا کې د الف اعلان یو کارکوونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دغه دی چې دغه بچي سکولونو ته تللو والا جوړ شي او د ایجوکیشن ډېر شي هغه زیات نه زیاته پاکستان کې جوړه شي. په سی پی کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورت حال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 15 کالونه واخله تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغې ته به مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مورې، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې مونږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورټ له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورټ تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 3 او خیبر پښتونخوا کې بیا د 3 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. په ځواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغې لپاره خو مونږ 2-3 ځله ډایرکټر صاحب ته مونږ تاسک ورکړو چې دا سکولونه نشانډیو کې چې کوم کوم ځای کښې دي هغې باندې هم کار شروع دي او هغه کوي بیا تر سکولونه مونږ رننګ کنډیشن ته هم راوستل. خو دې نه علاوه مونږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو، فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولې ورکوو ماشومانو ته چې عربي سکولونو ته راشي او د دې کتابونه
الف اعلان اداره وایي د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو لکه تورغر، کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرح بیا زیاته کمه ده او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
د فرخندې اسد رپورټ مو اورېده. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې تېره ورځ د مزدورانو د ماشومانو لپاره د جوړ کړل شوو سکولونو ماشومانو د هغوی والدینو یوه احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت د هغوی ماشومانو ته کتابونه او د سکول جامې یا یونیفارم نه ورکوي او دا چې ماشومان یې د ترانسپورټ له سهولته هم محروم دي. د دغه حکومتي سکولونو یو افسر بیا ویلي چې د مزدورانو د ماشومانو ستونزو حلولو لپاره کار پیل کړی دی. له پېښوره پری غلام غوث رپورٹ را کوي.
په پېښور کې دا مظاهره د صوابۍ په شامنصور کې د مزدورکارو خلکو د ماشومانو او د هغوی د والدینو لخوا ترسره شوه او دوی مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم اختر منیر، زه د پلیپ مورس د سی بی ای یونین صدر یم. زمونږ دا مطالبه کوو چې زمونږ ماشومانو ته چې کله 2015 سیشن شروع شو نو کتابونه به میلاوېدل او یونیفارم به میلاوېدل. نه یونیفارم په سکول کې شته دی، نه کتابونه شته دی، نه ترانسپورټ پروګرام شته دی.
مونږ د صوابۍ ضلع نه راغلي یو. دلته کې د تېرو حکومتونو کې دا شی نه شي کوم چې دې حکومت کې اوس کېږي. مونږ عمران خان ته دا دغه کو چې د خدای خاطر وکړه مونږ له چین مه راوله، مونږ له نوی پاکستان مه جوړوه، مونږ له خپل زوړ پاکستان ښه دی. چې کوم تېر حکومت وو هغې پسې اوس ارمانونه کوو.
خو د مزدورانو د ماشومانو لپاره د قائم سکولونو ډایریکټر پروفیسر مجاهد حسن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د مزدورانو د ماشومانو لپاره د جوړ کړی شوي کالجونو او سکولونو مالی پنګي په اسلام آباد کې د ورکر ویلفیر بورډ لخوا راځي او زر ده چې د دوی په دې ستونزه به قابو وموندلی شي.
په 50 کروڑ چې مونږ ته یو 10 کروڑ روپیا ملو شوي دي او هغه لري خرچ شوي دي. نو اسلام آباد دغه فنډ هغه مونږ ته ریلیز کوي نه دلته مونږ لپاره مسایل جوړ کړي دي. د یو بک سیټ باندې تقریبا 1500 خرچ راځي یونیفارم او بیا د ترانسپورټ. نو دا مونږ ډایرکټ دي اکاونټونو ته
د مجاهد حسن په خبره د مزدورانو د ماشومانو لپاره په پښتونخوا صوبه کې 8 سکولونه او کالجونه قائم دي چې په کې شاوخوا 14,000 کسان زده کړې ترلاسه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
د پاکستان حکومت له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف د دغو سیمو زده کوونکو ته د یو لړ اسانتیاو ورکول خودل شوی دی، خو د قبایلی سیمو یو شمېر طالب علمان بیا وایي د دغو وظیفو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملیحه امیرزاده په دغه اړه رپورټ لري.
د سرکاري اندازې لمخې په ټول پاکستان کې په انجینرینګ او ټیکنیکل شعبه کې له قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو زده کوونکو شمیر تقریبا 5.5 سره دی. روان کال د دغو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان شو چې دا ډول د جګړه ځپلې سیمې ځوانانو ته د تعلیم په لړ کې اسانتیاوي ورکړل شي. د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي د تیر کال په پرتله روان کال د فاټا د انجینرینګ او ټیکنیکل تعلیم په ګډون د کامرس او ایم بی اے زده کوونکو ته د وظیفې په شکل کې څو چنده زیاتې پیسې اعلان شوې.
مالیاتی کال دے پتے کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دا ایم بی اے ایم آئی ٹی او ایم کام بی بی اے دے اسٹوڈنٹس پارا پٹول ملک کے جسم کا تعلیمی اداری دی باغ کے قبائلی سے تعلق لروں کی کم طالب علمان دنو سعودی تو مخ کے جی 3,200 روپے بہت ملاوے دلے داغے نہ دا سیوا کلیشوی او 8,000 روپے تا دا ورسول ہے دا انجینئرنگ یونیورسٹی او دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دا پارا پروس کال کی کمی روپے مختص کرے ہوئے نو آغا 1,15,00,000 روپے ہوئے او سا کال دغا لڑکے تقریباً 16 اضافہ اکلے شوڑا او دغا روپے چیدی نو دا 15,00,000 روپونا زیاد
د عدنان خان په خبره د دې ترڅنګ د یو شمېر ډیپلومو لپاره هم اضافي پیسې مختص شوې دي. خو د فاټا د زده کوونکو تنظیم مرستیال مشر برهان الدین چې له کورمې جنسي سره تعلق ساتي وایي چې د فاټا زده کوونکي د خپلو حقونو نه محروم دي او په وظیفو ترلاسه کولو کې له کړاو سره مخامخ وي.
کوم یو سټوډنټ جنسي ناراضي دا خو ښکاره خبره چې ورته پټې غاڼې کړې چې ورته غوا خرڅ کړې کله تر بیا نه د هاستل فیسیلیټي برداشت کولی شي د کاري ژوند خپل لکه خرچی وي چې موږ ته کوم سکالرشپ اعلان وشي هغه صرف په لکه کاغذي تور مند خو شي او باقاعده تور مند ملاویږي ورته نه
له شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د تکنیکی تعلیم یو زده کوونکي خان بہادر وزیر هم په سکالرشپ ترلاسه کولو کې ستونزې بیانوي. خود پېښور یونیورسټي ویان اختر امین وایي چې په داسې حال کې دوی د قبایلی سیمو زده کوونکو ته وظیفې نشي ورکولې چې دوی سره فنډونه نه وي او زیاتوي
مختلف پروگرامز کی یونیورسٹی کے کرنے دے تا خو منگے کم کنسرن کم زمین کا بڑی جگہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان اگے منگا ڈیٹا ہوڑی تو کنا ان کنا پیسے رائشی نو بیا منگا ور کو کنا
لکہ بلی سیمو سر تعلق لرون کو زکون کو تا د وظیفو ور کولو سلسلہ د ډیره مودې راهیسې جاری ده. چار کال د مختلفو مسلک کو زکون کو ته په بلا بلو ډیگریانو کې د وظیفې په شکل پیسې ور کول کیږي. د فاټا زکون کی وای چې اواز د اعلان تر حد نه بلکې په کار د چ پاملی توګه ل دوی سره د تعلیم په مت کې مرستي وشي. دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتم منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اتم منٹ دا پاسا سلورو بجو
اردن کو لسنی بجے کی دن کی دی دا مجید بابر نبا لنڈ خبرو نبا اورو
د پاکستان پوز داوه کوي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوال وجلي. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عرب په دوه ورځنی سفر روان شوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ ولسمشر ممنون حسین ترکی ته تللی دی. افغان طالبانو تېره ورځ په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د عزم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنګي مهم پیلوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم د ورځې اعلان کړی دی. په تېرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزني او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې ووجل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تېره ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولای شي چې د بحیر روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نوې شیان موندلي دي. د فرانس ولسمشر وایي که چېرته هغه دو جنګي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي وروسته به یې د یوکرین په شخړه کې د مداخلت توجه ونه سپاري او پیسې به یې بیرته ورکړي.
لن خبرونه مولا مجید بابر وارد لوز د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
آج ورسپانې خپل اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایان د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کم کړی ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوویستی شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حملے و درولو اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه د پمنځنی ختیس کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړه ده. ورسپانه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څزن نه زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانه خپل اداریا د چین د صدر پاکستان پارلمان غړې غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطی پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپل مرستې کړې دي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شو د نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوي دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره د کړیو یو شمېر تړونونو او ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه به له بوریوال کاکړه وورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 ارب ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سېشنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوالي هم پکې پنشه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومې مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-15 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته ورلېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. هوسی یاغانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې کړې یوه غونډه کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل د احمد شیبرناورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورید چې جګړه بیا سخته شوه نو ډیر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یو ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یو ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یو نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یو ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پایته ورسیږي. حوثیان چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیره تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړی ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو دا مشال ریډیو دا افغانستان دولت د کورونا چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل دی څو د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل شو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش ته غړو له کورونا سره مرستې شوې دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل بیا هم د احمد شیبرنا.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولې چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داسې وکړای چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کړی ده $200,000 د مهاجرینو په نامه التزی کړی کېږي ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوریت ریاست د کورنیو چارو د وزیر نور الحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکل دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلی او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سرپرست، د ولسی جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسی جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسی جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دادن د سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه پولیس ورزو کې وسیړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والی څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل کچرته د پکتیکا د والی خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا جواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونی پوړان دي جواب وای چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وای چې ول دوی د داعش له کورونی سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15 د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده خو د جمهوریت ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بللې دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولي نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوري حلزلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنۍ وسلوالو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دغه وسلوالو د موجودیت لامل د بدخشان شپږ ولسوالۍ نامني شوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلها وسلوال مخالفانو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حمله وکړې او د ځینو افغان سرتیرو سرونه ورپرې کړل. په دې اړه کابله د سفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه ورسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر ویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین لخپل کورنۍ سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوجانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهداف یې کیدارن
یا مخ د هغوی هدفونه د دې چې د افغان افغانستان له پلو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمه هم نه امن کړي. همدارس غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانه او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویلوي. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړي دي. 13 اونۍ وروسته له هغه چې یو شمیر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغه مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلی غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅ کله د افغان سرتیرو د سرونو په پریکولو سره حکومت نشي پرځولای. خو پښتنه دلته ده چې پرختیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې لدې کارت څه دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت نه امنۍ کورنۍ او بهرنۍ اړخونه لري.
بخښ هم ته جنگ
په بدخشان کې د جګړې لوی برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمه د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته، زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخم لري. د سیمه په کچه لانجی د لاجوارد دکان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د خغلی نظری په خبره پاکستان هیڅ کله نه غوړي چې په بدخشان کې د وریخمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینی کړي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زینو سیمه په نام نه کول سره قانون په ناقانونه توګه او باسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنۍ مسله مطرح او حل کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم اوریدونکو د تاریخ پانا ونیس پروگرام تاستا ورو چے پا پیخور کی دا مشال ریڈیو خبریال خالد خان یہ جوڑوی
گران اوریدونکو دا تاریخ پانا پروگرام کې زو ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن با دا پښتونخوا د ټولو نلوي او زور لرغونتون د پیښور میوزیم په حق له معلومات ترکو چرته چې د ګندارا آرټ او بود مت لرغونی تاریخي او قیمتي سیزون نه علاوه د هندو دور او بیا د مسلمانانو د وخت نایاب پینټینګ، حتاتی، سکې، وسلې او د تیر وختونو د جوند وک سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. پیښور لرغون تون کې ټول صدا پاسا سوال لزره لرغونی سيزونه محفوظ شوی دي چې خوښه نه نیم سو پکې د گوتم بود یا بود مت مذهب سره تعلق لري. پیښور کې د گورنر مانه ته مخامخ د پیښور لرغونتون چې په کومه ودانه کې آباد دي هغه هم ځانته یو لوی تاریخي اهمیت لري، کوم چې په کال 1790 کې جوړ شوی او په پیل کې د ودانه د انګريز افسرانو د ناستې پاسې خوراک څاک او د ګډاګانو ځای او بیا رستو په کار 1908 کې میوزیم کې بدل شو. خو بیا چې کله په کار 1908 کې په هندوستان کې په لومبي ځل ټاکنې وشوې نو د پښتونخوا صوبې لومبي اسمبلی حال هم دغه ودانی وه. دا پیښور میوزیم انچارج او څیړنکار بخ محمد د پیښور لرغونتون د ودانۍ په حکله وایي
دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شو. برټش آفیسرز به دا حال خپل سوشل او کلچرل اکټیویټیز لپاره خپل نایټ پارٹیز، ڈانسنگ پارٹیز هغه لپاره یو سکول و. 1901 نپاس ویکٹوریا ڈیتو شو نو دی حال تینوم چینج کو او د دینوم شو ویکٹوریا میموریل حال. خو 1906 کی دا پریزنٹ پیښور میوزیم دا بلڈنگ دا میوزیم تا کنورٹ شو.
دا بخ محمد په وینا انګریز سیلنکارو او لرغونی آثار او کارپوهانو چې بکلا د کنستلوب دوران کې بوتان یا نور قیمتي سامان اومندلو نو هغه به په پیښور صدر کې د علي مردان خان حویلی کې جمع کولو او دغه د دې سیمې لومبي لرغونتون او بخ محمد وای دغه ودان نه بیا د سو وخت لپاره د صوبای اسمبلی حال په تور هم استعمال شوی دا.
په 1937 کې چې کله آل انډیا انتخابات وشو نو د دې صوبې د رومبه اسمبلی حال هم شو. په کوم ورځ به چې دلته په دې میوزیم کې یا په دې بلډینګ کې بعد اسمبلی میټینګ وو نو په هغه ورځ به د لوکل ویزیټر لپاره دا میوزیم بند وو. دا به ایس اسمبلی حال یو شو.
دا وخت سره سره د پیښور میوزیم ودانې ته وسط ورکړل شو او په کار 1901 کم او ایم کې د دې ګیر چاپی پیرا نور کوټی او ګلری هم جوړ شوې او دغه د انګریزانو د وخت جوړه ودانی دوه چتیزه شوه چې پکې نوې ګلری او کیسونه هم جوړ شو خو دا بلډینګ په طرز تعمیر کې هیڅ بدلون را نغلو.
دا چې کوم د دې بلډینګ د پاسه سلور ګمبتونه دي او کوم د خښتې دا کوم ارکیټیکچرل سټایل ده د دې بلډینګ دا ټیپیکل برټش پیریډ دی او دا هغه اډاپټ کړی دی د مغل بلډینګز نه. دې بلډینګ دې سټایل ته مغل راجستانی سټایل دی ارکیټیکچر ته مونږ ویلی شو.
پیښور میوزیم کې څه د پاسه سوال زره د تیر وختونو سامانونه سیزونه اوزار او سکې او خیدل شوي دي. خو د دې لرغونتون د ټولو نه لویه سرمایه د ګندارا آرټ ګیلري یا کلکشن دی چرته چې د گوتم بود او د بود مت سره تړلي بوتان او مجسمې خودل شوي دي. او د دې لرغونتون د انچارج په وینا په نړۍ کې د ټولو نه زیات د ګندارا آرټ نمونې په پیښور میوزیم کې پرتی دي.
موږ سره د دنیا د ټولو نه لارجست کلیکشن دی. مونږ سره 946 ابجیکټس یا گوتم بدھ مختلف سٹائل والے بوتان یا نور بوتان دا مونږ سره په مین حال کې ډسپلی دی. مونږ سره څه کم میوزیم ټوټل کلیکشن دی مونږ سره 14,645 راوند اباؤٹ دی. دغه انکریز ټایم ټو ټایم کیږي.
دا گوتم بدھ د جون او د نذری په حق لا په پیښور میوزیم کې نایاب او قیمتي بوتان او نمونه پرتی دي کوم چې د بخ محمد په نظر دا گوتم بدھ د پیداوخت نواخلا تر د هغه د مرګ پورې د هغه د جون ټول اړخونه سرګندوي.
دا هغه د پری برت سټوري یا د جتا کا سټوري نواله دا هغه مور کوین ما یا دا هغه خوب لیدل بیا هغه خوب د برهمن ته پیش کول بیا د گوتم بود پیدائش بیا د گوتم بود محل ته دراوستو دغه سکول ته لو دغه مختلف کمپټیشنز یا ریسلینګ سینز بیا د اغه د واده اغه نظاری بیا د اغه د پیلس لایک پری خوشتل د اغه میډیټیشن اغه مراکبی بیا موږ سره دغه مختلف میریکلز کوم دی معجزي آیته موږ میریکل اپ سره واستي وایو د انډیا یو سټیټ کې د میریکلز د خلکو ته خودلی د بیا دغه نور ویزرز خلکو ته بیا موږ سره دغه ډیت سینز کوم دی دغه د مارک اغه نمونی بیا د اغه د باډي د ډډ باډي کریمیشن یا رسوځي دوغه عمل مختلف نور ابجیکټس د مو سره مین حال کې پرتری په دې مین حال کې مونږ سره د گوتم بدھ پورا لایف سټوري ده.
ګندارا یا موجوده پښتونخوا د لومبه 20 صدینا تر 15 صدی پورې د بدھ مت لوی مرکز پاتې شوی و. نو ځکه په دې سیمه د بودانو د مذهب د روحاني مشرانو بوتان او د هغوی مذهب سره تړلې نور لرغونی آثار په ګڼ تعداد سره ملو شوی دي او په پیښور میوزیم کې محفوظ شوی دی. خو بیا په دې کې 12 جټه کستوري د ګندارا نه ملو شوی دی چې 15 پکې د پیښور میوزیم کې ملاویږي. د بود مت عقیدې لاندې گوتم بدھ چې د خپل پیدا وخت نه وړاندې په کوم شکلونو کې سرګند شوی هغه ته هغوی جټه کستوري وایي.
جټه کستوري تمنګ پری برت سټوریوم وایو ریکارډینګ ټو بودیست ریلیجن 1550 پری برت سٹوری دی د گوتم بدھ. مطلب گوتم بدھ چې د دنیا کې پیدا کېدو د دینه مخ کې د 555 مرتبه مختلف شکلونو کې په مختلف نمونو باندې د پیدا شوی د 555 ټایمز. موږ سره د ګندارانا ټوټل 12 دغه جتا کاستوري ملو دي. موږ سره په پېښور میوزیم کې د امپورټنت 15 جتا کاستوري دا ډسپلی دي.
په ګندارا یا موجوده پښتونخوا کې بخ محمد یو جتا کې کیسه صدا رنگ بیانوي.
مثال په تور یو جتا کاستوري هم کوم چې ایونت واقع شوی ده په شهبازګړی کې. هغه د وسوانترا جتا کا گوتم بدھ. وسوانترا یو شاهزاده و. د شاهزاده په شکل پیدا شو. د شاهزاده سره یو سپین هاتی و. د هغه هاتی کمال بداو چې د باران ورولو. د انډیا یو سټیټ نه خلق رال التا خوشک سالی وا او د دنه د هتی وختو د خپل چیریټي او خیرات د پاره ډیر زیات مشهورو. د په خیرات کې هغه اتی او خلکو توار کو. په دې عمل باندې د خپل پلار د محل نه وباسو چې د محل نه وباسو نو د پلار روانو خپل خزو بچی مو سره پلار کې د یو هندو مخه لراغو. هغه د دنه د بچی وختل د لاغه بچی م خیرات کې ورکل. بیا چې لګ مخ کې لاړو بیا یو هندو د هغه خزي تقاضا وکا هغه مرده د خیرات کې ورکا. بیا د جادوئی طور پر یا میرے کلس لی دادا تدا ٹول سیزن واپس ہم ملو شو. دادا دا یو جتا کا سٹوری دا
پا په پېښور میوزیم کې زیات تر لرغونی سیزونه او سامانونه د تخبې سری بالول سواد پېښور سوابه ډیر اسمیر خان او د صوبې نور لرغونی او تاریخي ځایونه د کنستلو په دوران کې ملو شوې دي کوم چې زیات تر د انګریزانو وخت سره تعلق لري. خو بیا بخ محمد وایي چې په دې کې د ټولو زیات قیمتي او نایاب د ګوتم بد د لوګې په حالت کې بوتي چې هغه د کدای په دوران کې په درې حصو کې مات ملو شوی وو.
مطلب مونږ سره پکې کوم سپیشل فائنډینګز دي پای کې مونږ سره یو فاسټینګ سیدارتا دی دا د سکری د مردان سایټ نه ملو دی فاسټینګ سیدارتا دا ماتوم دی درې حصو کې دی دا یو لاهور میوزیم کې دی یو پېښور میوزیم کې دی او یو نصیر الله بابر سره هم د دین علاوه مونږ سره نور په مین حال کې یو دوا 9 فټ والا اټډ سکلپچر دی دام ډیر یونیک دی.
په گندارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د بود متن علاوه د هندو شاهی دور هم تیر شوی دی او د لرغونی آثارو کارپوهانو او څیړونکارو ته په دې سیمه کې د هندوانو د مذهب او د هندو شاهی دور د وخت پینټینګ سکې او بوتان هم ملو شوی دی کوم چې د پېښور میوزیم کې د نندارتون لپاره پراته دي.
د هندو پیریډ مونږ سره د یو خو مونږ سره سکلپچرز دي مونږ سره د غی پیریډ کاینز دي مونږ سره پینټینګز دي خو مونږ سره چې کوم سکلپچر دي آی کی ویشنو یا شیوا هغه مونږ سره سکلپچرز دي سٹون کیم دي بلیک شستون کی په ماربل کیم دي.
دا شان په پېښور میوزیم کې اسلامیک ګیلری هم جوړه شوې ده چرته چې په دې سیمه د مسلمانانو د وخت تاریخي او قیمتي خطاطي او په ګوتو لیکل شوې د قران پاک نسخه او نور چیزونه او سامانونه پراته دي.
اسلامیک ګیلری کې موږ سره مختلف قرانک مینوسکریپټ د قران مجید نمونی دي پای کې موږ سره د ټولو نه یو ځړن نمونه چې کمپلیټ 30 سپاری دي هغه په 1224 کی لیکل شوی دا هغه مونږ سره ډیره یو یونیک دا نور مونږ سره د سرو لیکلو والا قران مجیدونه چې د سرو په بولی کړی شوی دی یا نور مونږ سره داسې مینوسکریپټ بوکس دی اسلامیک سیکشن کې مونږ سره د سید احمد شهید کم چې سیکانو خلاف جنگ کړو 1830 کې دا هغه وار ډریس یا بیٹل ډریس هغه مونږ سره دی.
دا پېښور میوزیم درې میسیا یا ګیلری چې د دې سیمې د پخوانو خلکو د ژوند واک د هغوی جامع پیزار د کور لوښي او د بناو سنگار سیزونه پکې ښودل شوي دي هم د ستاینې او د کتلو وړ ده. خو بیا په دغه ګیلری کې د ټولو تاریخي او نایاب سیزونه د وادي کیلاش په لرګو باندې جوړ د مشهور خلکو انځورونه یا نمونې چې اوډن افیجي ورته ویل شي محفوظ شوي دي.
په دې سیکشن کې موږ سره د ټولو نه امپورټنس سیس چکم دی هغه موږ سره د کیلاش چترال میټیریل دی موږ سره د وډن افیجیز دی موږ سره 12 وډن افیجیز دی چې کله په کیلاش کې یو کس ملشي نو دا هغه د مرګ نه یو کال پس دا یو شکل جوړ کی لرګي کی او هغه ډډ باډي چې کم ځای کې خخ وی یا کم ځای کې خوده شي وی هغه ځای کې هغه نسب کی دا هغه په یاد کې. د دین علاوه نور جیولری دی موږ سره د ټرایبل بیلټ د پېښور ریجن او د ټرایبل بیلټ د 19 او د 20th سنچری میوزیکل انسټرومنټس دی.
پېښور میوزیم کې د تیر وختونو پینټینګ او خطاطي په خصوصي توګه د هندوشاهي او اسلامیک دور انځورګرۍ په حقله بخ محمد وایي
موږ سره پینټینګز دی بیا پای کې د هندو پینټینګز او مسلم پینټینګز دا شامل دي. د هندو پینټینګز موږ سره د هغه یو مختلف دیوتا او د هغه د دیوی د هغه موږ سره پینټینګز شته شیوا وشنو برهما او نور داسې نور د هغه چې کوم ګارډین ګارډیسز دي. موږ سره د اسلامیک پیریډ پینټینګ مینلی مغل او لیټر مغل پیریډ دي چې پای کې مختلف سینز دي.
دا شان په پېښور میوزیم کې د تیر وختونو څخه د پاسه 8000 سکې محفوظ شوی دي کوم چې د عیسی علی السلام د پیدا وخت نه وړاندې او وروستو وختونو سره تعلق لري.
موږ سره په پېښور میوزیم کې چې کوم رجسترډ کاینز دي موږ سره 8515 کاینز موږ سره دا رجسترډ دي. په دې کاینز کې موږ سره چې کوم د ټولو نه ارلیست کاینز دي هغه موږ سره ارلیست سکې دي هغه موږ سره 5 مارک کاینز آیته موږ وایو موږ سره هغه سکې دي. د دې سکو تاریخ د عیسی علی السلام د ټایم نه 650 کاله دا زوړ دی. بیا د دینه پس مونږ سره د تل سنچری بی سی او د سیکنډ سنچری بی سی مطلب د نن 200 او 300 کال زړې سکی مونږ سره شته.
په ګندارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د یونان د سکندر اعظم نواخله تر انګریز دور پورې واړه او لوی جنگونه شوي دي او په پیښور لرغونتون کې په دغه جنگونو او شخړو کې استعمال شوي وسلې لکه توري او نیزي، غشي او لیندي، ټوپک او توپانچی د نمایش لپاره ایښودل شوي دي.
مغول پیریډ او د برټش پیریډ موږ سره مختلف ویپنز دي، د سیک پیریډ دي. څنګه تاسو موږ وی چې یاره موږ سره د سید احمد شهید هغه بیټل ډریس دي موږ سره، نو دا سیک پیریډ، د مغول پیریډ، د برټش پیریډ د موږ سره مختلف اوزار دا سر ډسپلی دي موږ سره سٹور کې.
گران اوریدن کو پا خیبر پختونخوا کې د پیښور لرغونتون نه علاوه دا صوبې بیلابیلو سیمو لکه سوات، چکدره، هنډ، بنو او چترال کې جوړ لرغونتونونه هم د ستاینې وړ دي، چرته چې لرغونی سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي، کوم چې موږ ته په دې سیمه د تیر وختونو تصویر وړاندې کوي. خو د بده مرغه ډیر کم خلک لرغونی سیزونو کتو دپاره دغه لرغونتونونو ته ځي، چرته چې د سکول د ماشومانو او زده کوونکو لپاره خصوصي رعایت دی. پکار ده چې موږ د خپل تاریخ نه ځان خبر اوساتو او د خپل لرغونی او قومي ورثه باندې ویاړ وکړو. تر بل اونۍ پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال بنوم
ساتھ دلی کنو، برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خبرونه.